درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ قدر منو خو جواب لیز دکونکو زبرشنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واسمن د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من حضرت تر تیر دکونکو بر تر وغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درونه غل لیز دکونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او فجز دکونکو د لوستر پای پر رسمتي او کې یو څه ذکرې قدر من او د کون کوله که څنګه چې مور تاسو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنو د کون کوم خلک دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه د کون کې خپل زنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ او جوګل لیست د کون وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا د کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خو جو ګل لیست د کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ ته سور باندې بحث پلورو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم وړي سطحې سلرم دشتې دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ ته سور بحث پلورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځکه کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله په ټولو کې لیست د کوم کو رازو خپل درس پیل کوو زما تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو ځکه کوم من زده کوم کو د زمکي کړې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سی جو د زمکي د کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مرابطاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې یو برخه ته شمالي کتب مو شوی او بل برخه ته سویلي کتب وایو اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شو ګللیز د کونکو زمشګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیز نیمه کره کې چې کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي از خوکه ده په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر ده عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچ ده کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېره تاسو په نقشې کې د استرالیا هیوا ته متوجي وو چې د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرف چې استرالیا په خپل یو غټ برازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچته لار نه لري چار چاپېرې نور هیوادونه چې وچ سیمې دي هغه اور باندې را سرخېدلې دي او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل اند د دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر ځات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی همدارنګ زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځني اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیلي کرشي چې د ډیورن کرشه په نامه سره یادېږي د دې په واسطه سره رامېسته سوري چې دغه کرشه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرشه په رسمیت سره نه پیژندلې همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو او ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترین څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډیر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګرۍ لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږز د کونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبيعي جغرافي په حق بلوچي طبيعي جغرافي ستاوي او زموږ ګران هیواد سره ول طبيعي جغرافي لري. قدرمنو خوږز د کونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونه لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړي سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېره موږ ته دوه سیمې ته متوجي وسو، په تو دوه سیمو کې اکثره واوري موجود و نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړې پکې زیات دی په هغه سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په پانه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک چې دی په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړو بول کې هم ډېر زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستر چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې یو په خپل یو پر درې برخې ټوله زیات برخه شي و هغه غرونو نیولې و. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې ستاوي زموږ ګران هیواد افغانستان هوارزم کې چې غرونو په مینس کې پرتی دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چینه موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجي او سیجو سیمو ته متوجي او سیجو هغه هواري زمکه چې په غرونو کې پرتی دي په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېر تاسو د غرونو جوړښت ته متوجي او سیجو ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې وي، ماتیدونکې سطحې لري، نو دغه سطحې چې لوړې پرتی وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق له معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتې څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي پکښې کې، بارانونه واورې زیاتې نه وي پکښې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو وا سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلري زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دشتو په حق مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي او سېږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی څه یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډېر لوړ سطح سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترین سطح سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی لري. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکمه چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوشته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدر منو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسي او سیږي او یو څه زده کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زكون کو ز برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم. دا تم ټولګي جغرافیه مضمون سلام دوستان، هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زكون کبره تر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدر منو زكون کو زمرا تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوږی شي. کتاب صفاله یو وشته من پهل به تر یو دیش می سپی پرې. هم ترنګ قدر منو وګړي زكون کو زمرا تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوږی، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوږی، دریم د اروپا د لوی وچې د ژمی او نشات په حق له سپوږی. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوړل لیزه کون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګل لیز د کونکو وس هم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ استاد درن ورځي درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوږی نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو ځکونکو، موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د همچنا د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ول. خوشو قدر منو ځکونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د شمالي نیمه کره د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدر منو ځکونکو، ختیځ لیري نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیز لیري نقطه چې ده د اسلینګ لویدیز برخه، او شمالي لیري نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه، او جنوبي لیري نقطه یې د ګریټ ټاپوګانی دي. د دې د سان خوږو غلالي ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې وژدوالی چې دی، او وژدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 4400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدر منو غلالي ځکونکو، اروپا له وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق له معلومات لولو. اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره چې په سویل کې سرنګ چې په تیر روز لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا له وچې دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره چې په سویل او وی خواته وچې ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی اوبو په واسطه سره چې په سویل ده، چې هغه مشمیر څخه یو خپل مدیترانی سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانی سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتی، یا هم پر دغه دروسره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدر منو غوړلې چې کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحدونو شمیر چې دی وصل به شي وادونو تر سیری، چې له هغوی څخه نه وادونی په وجه کې فراتری هم په وجه سم کې موقعیت لري. درې برخې او بدی او یو برخه چې شته وچه ده، چې په دغه سیاسي وادونو کې د وحدونو شمیر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي، نو د وصل به شي څخه نه وادونی په وجه کې فراتری هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو ځکونکو د سپیس سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چې نه کچېرې موږ دې لویه وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکې کې موجودیت لري، یا هم پکې کې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختان دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، مانکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا یې کوچني هیوادونه دي. هم چې نن درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړي دي. د دې د څنګه درمنو غوړلې ز د کون کوم راو تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هولو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، اسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داس نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنې په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویو چې د سیاسي جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حقله بشپړ معلومات ولولو او په حقله به معلومات ترلاسه کړو. هغه کډرمن زده کوونکو د اروپا په لویو وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات شه برابر شي وي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی د رڼو ګلاري ځکونکو د اروپا لوی وچې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم مت اقلیمی دي، اورشت هم شپه پر انداز سره دي. نو له هم دي ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا له وچه یو له هو چې څخه شمیر کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلي ده او زیات اقتصادي پالیتونه پکې سره تر سوال کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچ سره پکېستان. نو په هم دي دلیل سره اروپا له وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شي چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا د یو چې د پوسو غنوالي هم په نشه کولای شي. هم چې نن درنا غوللی ځکونکو د اروپا په یو چې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو چې له جمهور څخه شمیر کیږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دو سیمو کې ژوند کوي. په درنو ځکونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاده برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوهم شدي سره لدی چې د اروپا لوی وچه د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچه څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاریز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویو چې د بشري جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویو چې د ژبې او نشاط په حقله معلومات ولو. هله د چې تاسو تر دې دم پرې اوسه زده کړی. خو شاو قدر مون زده کونکو د اروپا د لویو چې د ژبې او نشاط په حقله څه پوهیږي. د اروپا د لویو چې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نشاط په لاندې دریو لویو برخو باندې وېشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وسمه کې هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي، هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنی اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې مرتس د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنی زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ساس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګللې زكون کو ز پرشنا غم پار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلرم لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللې زكون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت هم بون پتن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرستا سو دنن ورسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلرم لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنم بون په پراو دقیق ډول سره زکړو او سری او نیو لوستا امر کی ولري خوشوګللی ز کونکوز مرستا سودنن رزیلو لوز د لومرنی پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاس راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او هم چنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاس راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشو قدر منو زده کونکو، د لوست په پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولول. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي او هم چې نن دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم زیات شمیر وګړي پکې ژوند نکوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې